سار دوی بچی دی اوریدون کود از ادی راژیو دخ پراوانه جوان فکر پروگرام تا زنگری سوی ده پا دی پروگرام که تاسته د جوانانو کوم نظرونه چې لازادی رادیو سره شریک کړی دي وړاندې کوو په یو ځانګړي مسله به بحث کوو وروسته به د ازادي رادیو خبریاله فیروزه عزیزي دا پروګرام درته وړاندې کوي تر هغه مخکې پام وکړئ د ازادي رادیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته نن سه شنبه ده د اقرب اتویشتمه ده او د 2019 میلادي کال د نومبر 19مه نیټه ده. د حقانیت شبکې درې مهم غړي نن د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو سره د تبادلې لپاره د بګرام له تلقف ځایه قطر ته واستول سول. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن ویلي چې راتلونکې اونۍ د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانوي او د مسکو یو شاري محکمې نن تایید کړ چې د پاول ویلن په نوم د یوه امریکایي وګړي تر محاکمې مخکې توقیف موده تمدید سي. پوره خبرونه واورئ. د حقانی د شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د تبادلې لپاره نن د بګرام له توقیف ځایه خوشي او قطر ته ورسېدل. د رپورټونو پر اساس انس حقانی، حاجي ملای خان او حافظ رشید به د قطر په پلازمینه دوحه کې په کور تر نظارت لاندې وي. رویټرز خبري اژانس د وسلوالو طالبانو د درېو سرچینو په حواله دا خبر خپور کړی دی. هغوی ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان کیون کینګ او تیموټي ویکس به نن خوشي سي. تیموټي ویکس او کیون کینګ په 2018 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو له کابله تښته ویلي ول. دا نه ده څرګنده چې هغوی اوس چیرته دي. د افغانستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن وویل چې راتلونکې اونۍ د جمهوري ریاست د انتخاباتو پایلې اعلانوي. د کمیسیون ویندوی ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر به د رواني اونۍ تر پایه په ټولو ولایتونو کې بشپړ سي.
انشاءالله د دغه هفتې تر پایه پورې به د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه ختمه شي او په بل هفته کې به که د رب رضا وه موږ تخنیکي هغه اماده کوو نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه.
زبیح سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دیارلسو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او د بیا شمېرنې کار بشپړ سوی دی. دغه بهیر په څوارلسو ولایتونو کې د یکشنبې په ورځ پیل سو. د 209 شاهین قلی اردو چارواکي وای په فاریاب کې درې وسوال طالبان وشل سوي دي. په دې اړه په بیان کې چینن پور سوي ویل سوي چې امنیتي ځواکونو تېره شپه د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي دي. په بیان کې ویل سوي چې په عملیاتو کې د وسوالو طالبانو د وسلو وزیر مهم ویجاړه سوې ده. وسوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د فراه د امنیه قومندانۍ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې په فراه ښار کې په مخدره موادو د معتادو وګړو د راغونډولو لړۍ پیل کړه. د فراه د پولیسو ویان محب الله محب نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخدرو موادو پر ضد مبارزه ادارې د عامې روغتیا له ریاست او له ځانګړو کلینیکونو سره په ګډه دا کار پیل کړی دی او شپږ دېرش معتادین یې تر اوسه راغونډ کړي دي. د فراه امنیه قمانداني وایي په دې ولایت کې تیر کال د مخدرو موادو د پروسس 2500 کارخانې تخریب سوې. د هغوی په وینا په فراه کې د 15 او 50 ترمنځ وګړي په مخدرو موادو روږدي دي. د مسکو یو شاري محکمې نن تایید کړ چې د پاول ویلن په نوم د یوه امریکایي وګړي تر محاکمې مخکې د توقیف موده تمدید شي. پاول ویلن په روسیه کې د جاسوسۍ په تور نیول سوی او که مجرم وپېژندل سي په روسیه کې په لږترلږه 40 کاله بند محکومېدلی سي. هغه په 2013 میلادي کال کې د مسکو په یوه هوټل کې ونیول سو او تور ورپورې سو چې معتبر پټ معلومات یې ترلاسه کړي دي. د هغه تر محاکمې مخکې د توقیف موده د ډسمبر تر 9 تمدید شوې ده. د امریکا د سمندري ځواکونو د دې مخکني مامور وکیلانو پر هغه لګېدلي تورونه رد کړي دي او نن یې د هغه لپاره د استیناف د غوښتنې په غونډه کې محکمې ته ویلي چې د ویلن په برخه کې پریکړه باید نرمه شي او د توقیف پر ځای باید په کور کې نظر بند سي. په مسکو کې د امریکا سفارت د جولای په لومړۍ نیټه غوښتنه کړې وه چې په خپلواک ډول دې ویلن چې 49 کلن دی روغتیایي معاینه شي، خو سفارت ویل چې غوښتنه یې رد شوه او له هغه راهیسې د ویلن روغتیایي حالت خراب سوی دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف درملنې لپاره لاهور لندن ته روان سو. شریف نن په ځانګړې الوتکه کې لاهور والوت. له هغه سره یو ورور شهباز شریف او د ډاکټرانو او نرسانو یوه ډله ملګری وه. د هغه شخصي ډاکټر عدنان خان دوه ورځې مخکې پر ټویټر لیکلي ول چې شریف به د ځانګړې هوایي امبولانس په مرسته چې په الوتکه کې موجود دی او د عاجلې څارنې او عملیاتو خونه لري لومړی دوحې ته واستول سي. د پاکستان مسلم لیگ نون ویندوی ویلی چې نواز شریف ته مخکې تر دې چې له لاهور روان سي ټولې ضروري دوایې ورکړ سوي او د ډاکټرانو او نرسانو تر څارنې لاندې و. د اسلام آباد سري محکمې د اکتوبر په 9 نیټه د روغتیایي دلالیو له مخې د نواز شریف ته محاکمې پروسه 2 میاشتې وځنډوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر اوکراین د پوځي مرستو د بندولو په مسله کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سیاست ناتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس ترامپ د استیزا د هڅو په ترڅ کې په دې اړه چې آیا هغه پر اوکراین د پوځي مرستې د بندولو په مسله کې له خپل واک ناوړه استفاده کړې کنه په کانګرس کې د خبرو اترو لړۍ دوهمې اونۍ ته ورسېده. ټاکل شوی چې په دې اونۍ کې د ملي امنیت شورا او د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د چارواکو په ګډون 9 تنه د امریکا په کانګرس کې څرګندونې وکړي. تاسو د ازادي رادیو خبرونې اورئ. اوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې د ماښام تر 2 بجو پورې دي. تر 2 بجو پورې به تاسو زموږ خبرونې په مکرر ډول اورئ او تاسو کولی شئ چې که رادیو نه لرئ د انټرنیټ له لارې د ازادي رادیو پاکه صفحه واورئ.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو یو خبر مو چې همداشي به ترلاسه کړل. وسلوالو طالبانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون 2 استادان نن سهار خوشې کړل. لویدیزو خبري اژانسونو رویټرز، اسوشیټد پریس او ځینو نورو هم د سیمایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د امریکایي پوهنتون 2 استادان نن سهار 10 بجې د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو خوشې کړي وو. له دې مخکې افغان ولسمشر اعلان کړی و چې د طالبانو 3 بندیان له زندانه خوشي کوي، خو په بدل کې باید طالبان د امریکایي پوهنتون 2 استادان هم خوشي کړي. له دې مخکې هم د دغه تبادلې په اړه ډېر راپورونه ورکول شوي، خو تر اوسه پورې دا مسله نه وه تایید شوې. ازادي راډیو هڅه کوي چې نن په دې اړه تاسو له وروستیو معلوماتو خبر کړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو بخیر، خدای دې وکړي او جوړ اوسئ. د دې ونی د ځوان فکر خبرونه ته خلاص د تل پتیر په دې خبرونه کې هم بلا بیل او مسائل باندې باس کوو. البته ځانګړي ملمنه هم لرم تاسو ته د تل پشان مو سره په خبرونه کې به ځانګړي ملمنه اوسي او غوی تاړو مسائل باندې به باس ولرو. قدرمن اوریدونکو تاسو کولای شئ موږ سره په دې خبرونه کې په دغه شمیرو چې تاسو ته وایم اړیکه ونیسئ، خپل نظرونه، سوالونه او انتقادونه را سره شریکی. 0909 40 15 40 همدارنګه 0908 225 55 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ اړیکه ونیسئ او هغې قلا کوم نظرونه چې در سره دي هغه موږ سره او د موږ قدرمنو ملمنو سره شریکی کړئ. په لومړي سر کې البته د خبرونه په لومړی برخه کې را سره درون ملما فال ځوان تکړه ځوان انتظار خادم دی. البته دوی د ټلیفون په کرخه را سره ملمانه دي او باس په لرو. خادم صاحب سلامونه، وخت مو بخیر.
کور ودان سلامونه تاسو ته او د نورو
ته کور ودان سوندي اوسئ. خادم صاحب تازه فکر کوم چې کوم کانفرنس نه هیوا ترستن راستن سی بیاستی درته وایي چې دا کانفرنس چیرې وو، په څه حق له وو او په کومه سایلو حالت باس وسه؟
دغه کانفرنس نو بلکې د افغانستان او د اروپای کې هدي یو سیالو په نام باندې کانفرنس ایونت چې د افغانستان ولته لس نفر تللی وو. د افغانستان د ریجنو د ارشد مشاور په سطح باندې او د وزارت داخلي د مهم په سطح باندې یو دوه پکې سناتورانو یو پکې د پارلمان وکیلو مونږ په دې تحقیقاتي مرکزونو د پونتون د استادانو په هیڅ باندې وو. هلته لاړو، هلته مو د ناټو په مرکزیت کې د افغانستان د برخلو مسؤلینو سره ولیدل. د اروپایي اتحادیې د خاص استازي د افغانستان چې کوبیا نومېږي هغه سره ملاقات وکړو، د جرمني خاص استازي سره ملاقات وکړو. همداسې نور شپږ ورځې سفر وو، ډېر زیات مجلسونه مو وکړل، د افغانستان حالات مو هلته بیان کړل، د افغانستان او د اروپایي اتحادیې د اوږد اشتراکیت او ملګرتوب خبره مو وکړله. هغه سخت یو اشتباهات چې په افغانستان کې نړیوال ټولنې کړي وو، په امنیتي برخه کې، په نظامي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، د نشي توب سره د مبارزې په برخه کې، او مثلا هغه ستونزې چې په افغانستان کې شته دي، تر هغه مو بحث وکړ، نه دا چې تکراري بحث مو وکړ، بلکې حل لارې مو وټه ولټولې، نړیوالو ته مو داسې څیزونه وکړ چې هغوی په اوږد مهال کې د خلکو ملت سره پاتې شي، ولې تلاش وکړي چې خپلې غلطۍ هم جبران کړي، دا چې امریکا جی چې هم لاړ شي او امریکا پاتې شي، نو دوی هم پاتې شي، ځکه افغانستان او اروپایي اتحادیه جلا جلا پوځونه لري او بیری بلاډي. نو ډېر زیات مهم او حیاتي کانفرنس وو، خپل مسؤلیت مو د یو افغان په صفت باندې ادا کړ او هیله ده چې نتایج هم غوروي
ان شاء الله. خادم صاحب راځو تاسو د فرهنګي فعالیتونو ته، د دې ترڅنګ تاسو په زده کړو برخه کې افغانستان کې فعالیت کوئ، بلابل نور فعالیتونه لري، د دې ترڅنګ تاسو فرهنګي فعالیتونه هم ترسره کړي دي، دا راته وایي چې تر دې د مو څو کتابونه لیکلي دي، اته موږ باړلي دي، یا په خپل کې معلومات ورکړي چې څو کتاب لري.
ژوند خو دې زیات مصروف دی، زه ویم چې زما د ژوند دوه قوي او غښتلي نقطې لرم، هغه به دا وي چې یو زه په ژبو کې خاص استعداد لرم، یعنې معنا ده چې کوشش وکړم نو ژبې ډېر پرې یادولی شم او ښه یادولی شم، د بیان فن زما ډېره خاص علاقه ده ورسره، او دویمه لیکوالي، هغه که په انګلیسي ژبه وي او که په پښتو ژبه وي، او د ژوند مسؤلیتونو دومره ټینګ کړی چې د کټیز د پښنل روز د دفتری سیاست او سفر او نه نو وزه په څه پورې مو سره کتاب لیکلې دي، یو سیاسي اندونه او حکایتونه دي چې په کوم تر ډېره حد پورې د افغانستان سیاستونه او د هغه اعتبار د سیمې د هیوادونو سره او نړۍ سره، بل مهم کتاب چې ډېر مهم دی، ځوان کول تاغه نړیوال شطرنج په نامه باندې دی، دا اصلا نه یوازې د افغانستان قضایا مو د غربین لاندې نیولې دي، بلکې په دنیا په مختلفو هیوادونو کې مو مختلف مسایل بحث کېږي، او د هغې ارتباط د افغانستان سره وسیل دی، که هغه افریقا ده او که هغه لاتین امریکا ده، د دنیا په مختلفو هیوادونو کې د امریکا د حالت دی، د هغوی سخت اشتباهات دي، د ملتونو لیدل دي، د ملتونو بېرته پورته کېدل دي، د ژوند هنر دی او امثالها، نو دا ډېر زیات مهم ولولي او په حداقل راتلونکي غښتلي افغانستان د پاره لاغې استفاده وکړي. دریم کتاب د دغو هنر په بیلو کې دی، دا تقریبا نظامي سیاسي کتاب دی، دا د کینیو نظامي فلسفي استاذي لیکلی دی، سنزو، هغه ما ژباړلی دی او په عین وخت کې مو په تعبیرونو کې او مثالونو کې او په بیلو کې واضح کړی دی تر څو د افغانستان په کانټکسټ کې هم قابل تطبیق وي. او بل څلورم کتاب د شعر او شاعرۍ کتاب دی، هغه د انتظار په نامه باندې دی، خپل د کتاب نوم انتظار دی، دا کتابونه مې لیکلي دي، او څلور نور چې تقریبا شپږ او اتیا کتابه د تاریخ لاسته ودی چې وخت پیدا شي هغه به مې لیکم، په خپله وختل مې چې د دوه کتابونو نومونه چې مهم دي هغه ته ځان ته واخلم، چې څوک د لوستلو تلوسه لري، یو 15-15 په نامه باندې، یا 15-15 په نامه باندې، چې په انګلیسي ژبه به لیکم، هغه په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې شو دی، او په راتلونکي 15 کلونو کې باید څه وشي، یو تقریبا یو سټیټیک لارښود دی چې خبران تا، او بل کتاب چې دغه د دوه نفر او درې سفر په نامه باندې چې تقریبا سناول ټایپ دی، موږ ځتل په پاکستان ته یو درې سفر وکړ، دا د تورې خزانه راوغستې، مرکزی اسیا د نړۍ سره مو سره مقایسه کړل، په دې کې هم د کلام هنر دی، هم د سفر قصه ده، او په دې وخت کې سیاسي فرمایشونه دي چې څنګه کولای شي موږ د مرکزی اسیا له هیوادونو پاتو کو هر غلط غلطي چې غوښتل یې غوونو کو کوم چې خپل وخت یې راځان کې ځان باندې تطبیق کو.
ترخه خادم صاحب، ډیرای کتابونه مترديده مت تاسو یادونه وکړه، هغه په سیاست باندې ورڅرخي، او یعنی سیاسي مسایل ته په کې اشاره کړی دا د سیاسي مسایل په تړه مولیکلی دي، راځو دې ته په افغانستان کې د اوس په سیاسي برخه کې څومره ځوانانو ته وانډه ورکړل شوی دا چې په خپل د هیواد سیاست کنټرول کی، او هغه هم په دې برخه کې وانډه ولري.
مخکې چې دې تراشو بحث دا مهم دی چې سیاست څومره په اصلي قالب کې پاتې دی، څومره هغه اصلي تعریف او ماهیت یې ساتلې دی، دا یوازې په افغانستان کې نه، یو مخ پر وته هېواد دی، موږ خو مات لاس یو په تیرو 30 کلونو کې نوی سفر شروع کړی دی، هی کاش هغه مصارفات چې په افغانستان کې اوسه هغه سره سم و، سیاسي بنیادونه او امنیتي ادارې همدارنګه مدنیت رغولی وي، متاسفانه چې ونه شو، هغه خپل بحثونه دي چې پر هغه جلا وخت بحث کوو، تر دې هدا پوری هغه زما یو لیکنه ده چې سیاست مرکز شوی بڼه باغی کې مدا بحث کوي چې سیاست اصلي اصل خپل ماهیت لا تور کړي. په هر صورت هر څه چې خو په افغانستان کې دی موږ تلاش کوو چې ځوانانو ته ونډه ورکړو، خو ځوانانو ته څه ونډه ورکړو؟ مثلا کوم غوښتل چې دیموکراسي هر هغه قالب دی چې سیاسم او رغیدلې سیاست په کې شي، نو تر دې هدا پوری لا موږ ته مزل پاتې دی چې موږ دیموکراسي ولرو. دیموکراسي د تمثیل لپاره انتخابات او شفاف انتخابات خدي، هغه متاسفانه چې موږ په تاثیر دورو کې انتخابات نه لرو. نو کله چې انتخابات ونشي دیموکراسي د سوال سر مخ شي، او کله چې دیموکراسي سوال سر مخ شي بیا نو په اساسي ډول باندې ځوان کل ته د سیاست نقش ورکولو خبره تغیر هغه هدف پورې خیالي دي. نو کوشش شوی دی ځوانان فعال شوي دي، ځینې الکان په خپل نامه باندې او په خپل فلسفه باندې دوی پوه شوي دي، دوی میدان ته راوتلي دي، دوی په قلار قلار باندې په خپلو خو دریږي. انشاءالله چې رغېدلې نقش پیدا کړي د افغانستان.
سمه ده خادم صاحب، تاسو ته خبر ته دوام ورکو، خو تاسو په اجازه باندې به یو قدرمن اوریدونکي چې تماس نیولای دا کدای شي تاسو یې پوښتنه وي هغه سره خبرې وکړو.
السلام علیکم جعفر لیلمند، استاد سره په تماس کې مخور تاسو مل منو ته سلام وړاندې کوم.
مننه جعفر صاحب، کور ودان ځوندې او سه مهرباني وکوي، تاسو څه پوښتنه لرئ، کوم نظر لرئ، نو مهرباني.
او زه دا پښتون مې مرمنو سره مې چې هغه کسان هغه ځوان په طبقه چې وزدکې ته لاسرسی نه لري، ځینونه مې ورته مسایل د غوړه لپاره کوم پیغام لري، او بل دا پښتون مې لرم چې مې سوې د کوسي ته دوی ته کم نظر ګوري. دا د پښتون مې لرم.
مننه جعفری صاحب. یو بل اوریدونکو هم راخلو، بیا به تاسو پوښتنه ته خادم صاحب ځواب وایي. سلام، وخت مو بخیر. وخت مو په خیر، مهرباني وکي تاسو اړیکه رخصوي ده.
السلام علیکم، تاسو ته محترم خادم سے سلامونه ونی کیلې.
کورودان، مهرباني وکي څوک له کومه ځای مو اړیکه نیولې؟
اغانی له جلال آباد نه تاسو سره لیم کی ماده ماده خادم سے نه یو درې پوښتنه دي.
ها،
یو پوښتنه دا چې خادم سے به د قیام الدین خادم مرحوم زوی دا یو دا پوښتنه ده چې د قیام الدین خادم سے زوی دا او کنه یو اندري یا دریني یا اتا څلور کال وکي چې مونږه دې دغه مرکی او دغه ازادي راډیو سره د دې تراورو دې نه مخکې دې عارف شي به افغانستان کې دغه دوه پښتنې تر ته ځواب
خادم سید مونږه راکو او ان شاء الله.
بالکل بالکل، زه به دې اول روز پښتنې ځواب کوم، دې به دې پښتنې تر شمه. اصلا دا دې چې افغانستان د دنیا د هغه پنځو هیوادونو څخه دی چې ډېر ځوان نسل پکې اوسېږي. تقریبا یو یا سلنه خلک په افغانستان کې د دېرش کلونو کم عمر لري. معنا دا ده چې موږ تر ډېره حده پورې ځوان هیواد یو. اوس 3 میلیونه که موږ وګورو ځوانان دي، یو تقریبا 10 میلیونه بېکار دي، 1 میلیون په مشقت کې ژوند کوي. دا ځکه چې موږ په علم باندې بسیا هیواد نه وو. موږ متاسفانه هر هغه هیواد چې د ټوپک سره روپیو او پاغی سره رالوی شو، وژل، قتل، جګړه، دا په موږ باندې وتپل شوه. موږ ته داسې ټینګ جهاد په نامه باندې خبرې له پاکستان ترویج شولې، او زموږ سیاسي رهبران د هغه په وړاندې باندې تغافل وکړ. داسې ونه ویل چې ټینګ جهاد خو درسته ده، خو جهاد چا په وړاندې باندې او جهاد تر کومه حده پورې؟ نو دا اصلا د علم کمی وه. قرآن کې راغلي دي چې هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وبل ذكر الذين هل يستوي العمى والبصير. بحث دار سي آیا عالمان او ناپوهان سره برابر دي کني برابر؟ بیا وي چې آیا رانده او بنایان سره برابر دي کني برابر؟ نو بالکل سره نه برابر، شپه ورځ سره برابر نه ده. د علم حکمت خو ډیر زیات دی، او د دې هر څه لپاره به خپل مثال ترکم. زه یو کلیوال هلک کوم، په 2010 کال کې د سلوجو ګورګانو د خپلواکۍ ادارې دفتر رئیس هم کې ریښتیا غټ موقع په زما لپاره. زه هر هغه څوک چې شپه ورځ په ځان باندې وکړی وو، پوهېدم چې قلم او کتاب به مې د سیالانو سره سیالي، او نن الحمدلله که هر څه وي د دنیا په ستیجونو باندې خبره کوو، د افغانستان د لویو منافعو استازولي کوو. نو زه په یو مثال یم چې له ډیرو تیارو راوتم، او دا د اوس په یو روښانه افغانستان کې ژوند.
او مې وایي
جعفری سے د سولې په اړه تاسو دغه پوښتنه وکړه، تاسو په کوم لیدلوري استئ د سولې د افغانستان سولې په اړه؟
زه خو د ټولو شاید زیاترو تحلیلګرانو په خلاف زه خوشبینه انسان یم، او دا خوشبینی یوازې خیالي نه بلکې پر حقایق باندې مستند ده. جګړه چې څومره موږده شي بیا هم د سولې اخري انتخاب وي. د سولې علما وایي چې دا جګړه چې څومره تشدد پیدا کړي او اخري حد ته ورسېږي بیا نو نزولي سوز ورکړي، دواړه طرفونه بیا راځي د میز پر سر باندې کښېني. د افغانستان د جګړې دوه حل لارې دي، یو دا چې طالبان پاتې شي خدای ناخواسته افغانستان ته سقوط ورشي، او یاد ده چې افغانستان حکومت ته راشي او ټول طالبان له منځه یوسي، چې هم افغانان دي خدای نه خسته که دا به انتخاب وشي یا طالبان رشي او د افغانستان ملت ته زموږ په شمول باندې. نو هغه انتخاب خو اصلا دی نه، ځکه یو طرف محوه کېدی نه شي او دا جګړه به تر کنو روان وي. بل انتخاب د سولې دی. کله چې چینایان په سیمه کې د $240 میلیارډ چې یوازې په ګوادر کې مصرف کړي دي، ایران د امریکا سره په جنګ دی او حد اقل هغوی ته غواړي چې یو ښه نیت وښي. پاکستان د امریکا له مرستو نور مایوسه دی، امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې داخله پاتې شي، روسیا په عین وخت کې په منځني ختیځ کې داخله ده. نو د افغانستان قضیه کله هر اړخ وڅېړي بلاخره نتیجې ته رسېږي، سوله به راځي، سوله بل انتخاب نه شي. فقط د افغانستان حکومت ته متجهیز دا دی چې سوله سیاسي نه شي، سوله ملي پروسه شي، او په دغه ملي پروسه کې ټولو اقشارو او اتباعو ته برخه ورکړل شي، او افغانستان د یو غښتلي سولې او همدارنګه د تلپاتې سولې صاحب شي.
خادم صاحب، اغا امیر له جلال آباد نه تماس نیولې، یو دوه شخصي پوښتنې درنه وکړلې. وای تاسو البته تاسو د والد صاحب پوښتنه وکړله که تاسو ورته جواب
ورکړئ؟
او هغه ویلې چې په دې خو موږ هم پوهېدلو چې هېواد کې نه وایي، بیا هم که تاسو هغوی ته جواب ورکړئ چې وایي مخکې دې نه چې تاسو د 3-4 کاله چې کېږي په رسنیو څرګند شوي یاستئ، تر دې مخکې چیرې اوسېدئ؟
د 3-4 کاله چې بیرته راغلی یم وطن ته، دا خو درسته چې په همدې وطن کې یم، تر هغې ورخوا مخکې یو 2 کاله په افغانستان کې نه وم، امریکې تللی وم، هلته مې سبق ویلي، بیرته راغلم. تر هغې ورخوا مخکې هم د افغانستان په رسنیو کې وم، او هم د افغانستان په حکومت مختلفو بخشونو کې مې کار وکړ، هم مې پوهنتون کې استادي وکړله، او له امریکې چې راغلی یم هم په پوهنتون کې استادي کوم. دا خو اول سوال جواب، اول سوال ته جواب دا چې نه، زه د قیامرین خادم صاحب سره چې ډېر انتهایي احترام ورته لرم، غزما الګو ده، د هغه کتابونه او آثار لوستل او د هغه په فلسفه باندې عمل کول دا زموږ لپاره یو مشهور دی. په هغه باندې رښتیا باور لرو، خو رښتیا ورسره نه لرم، زه تنها خادم یم او هغه بل خادم.
نو یو بل اوریدونکی به هم راواخلو خادم صاحب، د دوی خبرې به هم واورو. سلام، وخت مو بخیر.
بله، خوري چې سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته، او درن میلما ور وطن مین سلامونه. په هر وخت کې د سولې په اړه کې شش نظرونه ورکړي، واقعا تکړه لیکوال دی، خدای دې ژوندی لري. موږ خو چې دوی ځوانانو وطن ته مستر د خدمت وکړي. پښتنه مې د خادم صاحب څخه ده، دوی خو دوی وایي که زه غلط نه یم پوه شوی چې دوی وایي موږ په بهر کې هلته شپږ اوونۍ تېرې کړې. دلته بهتره معلومه ده چې افغانستان د هرې نقطې څخه ضعیفه دی، که اقتصادي مشکلات وي، که مادي مشکلات وي، مشکلات وي، که سیاسي مشکلات وي. هلته چې ده د اروپایانو سره وکتل یا د ناټو د استازو سره وکتل، هغو دوی ته څه ژمنې ورکړې. بل خبره دا ده چې کمپراسون څومره برداشت وکړي چې هغه به د افغانستان سره نور هم کومکونه کوي. بار بار دا ویل کېږي چې افغانستان ککړ دی، په سرقت ککړ دی، په فساد ککړ دی. که داسې که دغه پوښتنې ته جواب راکړي چې د سره څه ژمنې وکړې او د دغه څه برداشت واخیستی د افغانستان په باره کې.
مننه پښتون صاحب، کور ودان، ژوندي اوسئ، انشاءالله تاسو ته به ځواب درکړي. خادم صاحب، خادم صاحب تاسو خو غږ واورېده د پښتون صاحب.
جنرال پښتون صاحب، تاسو احترامات، موږ شپږ ورځې هلته تېرې کړلې. موږ اصلا تاسو په لیدلې یم زه چې هر وخت مې د افغانستان د ګټو دپاره دې سپینې خبرې کېدي او همدغه سپینو خبرو هر وخت ما ته تاوان رسولی دی. افغانستان په حکومت کې ځکه کله ځکه زنه يم چې ماسپینی خبرې کولې ما غلطه غل ویلې او ملته مل تاسو په وړاندې باندې مبارزي خبره د سیاسي خبره خبره د سیاست خبره د خدمات اړخ خبره نو فنه هاته ما خپل مسلیت ادا کړی دی په امریکا په پینټاګون کې هم دا خبرې کړې چې لا تر اوسه پورې شاید هغه سره بلک لیست یم په اروپایي اتحادې کې څومره ادارې وي مثلا د کوبیا سره د مارکس سره همدارنګه د ناټو په مرکزي دفتر کې موته ویلي چې تاسو مجبور مکلف یاستئ چې اوس په افغانستان کې یا پاتې شي یا حتی اصل د افغانستان د خپلتوب لپاره کار وکړئ. هغوی یو ناهیلي کوونکې خبره چې موږ ته وکړه هغه دا ویل چې موږ د امریکایانو سره راغلي یو او د امریکایانو سره وځو چې دا ما ډېره سخته غبرګون د دې په وړاندې باندې وښود. ما ورته وویل چې په 2000 کال کې ما تاسو نه ویل چې راشي افغانستان ته ولې په 2009 کال کې تاسو موږ وایو چې تاسو په افغانستان کې پاتې شئ ځکه تاسو موږ ډېر وړ کړو. جهانی بانک وایي چې افغانستان تر ټولو بدترین هیواد دی چې پانګه چونه پکې وکړي. تجار موږ ته وایي چې تاسو ټولو غټ غلې یاستئ. تشوفت نړیوال اداره ته وایي چې مالیه نور تاسو غټ فاسد هیواد یاستئ. اوم صالحا او ګیلو پراته وایي چې پرېښته د خلکو جواز په عدلي نظام باندې باور کوي. یعنی دغه ریپورټونه موږ تاسو جوړوي امریکا راته وایي کوم پوځ لسم خلک پکې وژنما پوتین او شي جن پینګ او دا خلک نور نور خبره پکې دا ستاسو لاسه من فساد نه پیژند اوس په سیستم کې نه وي چې په ځانګړو کمنو چې دا فساد نه لري کوي. نشي تو چې په 2003 کال کې 2000 هکتار اوس په 2013 کال پرې لکه 3000 هکتار دي په دې 500 میلیارډ ډالرو پر بزنس کې د نشي تو کړ په دنیا کې چې 100 میلیارډ دی واځي میلیارډ په امریکا کې د دې کنزمپشن پیسې دي. نو اوس کدا ټول غمونه جوړ شوي دي دا غمونه ستاس په وجود کې جوړ شوي دا راته ختم کړي ټول برابرولې راته کله چې موږ په تګر باندې کیناستو کله چې موږ خپل خوبه یوځو دا چې هر طرف زیږي نو پیغام دا و چې خبره مونږ ته دا و چې افغانستان اولس باید خپل خوبه د دې لپاره کوشش وکړي هیڅ څوک زموږ پیغام باندې نه ځړي نه اروپا نه امریکا موږ سیاسي رهبران نور باید خپل استقلالي او شخصي خپل شاته پېټې د ملت خپل باید او پیژني او د افغانستان ملت او ځوان کول باندې باید دا غږ کوم چې راپورت شي خپل ځخونه ژوندۍ وساتي چې ملت ته ودیام لا څو لپاره کار وکړي خپل سیاسي رهبران نه دا غوښنې عبرت واخلي چې هغه په تاریخ کې ناسم یادي موږ باید یو خپل یو سپېڅلی افغانستان لپاره کار وکړو.
مننه خادم صاحب د ځدی ته د مونږه د خبرونه اکثره ځوانان اوري د تاسو وینا یا خبرې هغه ځوانان ته چې دا اوس د تاسو غاوري هغه د افغانستان په وسنۍ شرایطو کې څه دی چې اړ اقل د خپل زده کړو لپاره یا پراتلونکو کې د ټولنې د پرمختګ لپاره څه وکا.
د امریکا یو لوی پنګوال وارن بافټ وی یو چا یو ورځونه کې نه ولې واز ځکه نن یو څوک تر سوري لاندې کیږي. موږ باید هغه نسل څخه ونی وکړو موږ هغه نسل څخه بنیادونه جوړو موږ هغه نسل څخه لکه شمه وسوځو او د راتلونکي نسل لپاره د روښانه سبا لپاره لار هوار کړو او دا به څنګه کیږي دا په تعهد باندې کیږي دا اصلن په علم باندې کیږي. زه غواړم چې په ټوټو کې د تیمورلای خبره وکړم مرلنګ یو وسیله کو کولای شي دا وکړه په لسکلې کې دا وکړه په اخلاق او چې لاس ګډ شو په ګډ شو په چې کله تلور برازم نيسي او به کله مرسي لکه چې په خپل کې چې تاسو خصوصیات او فکاتوم له دې غریب حالت نه ایتون غټ وخت تر لاسه کړ هغه ویل چې نور خصوصیات نور خبره خو دې کې دا یو خبره زرا خلم هغه ویل چې ما د ځان جهان لپاره خاص تعریف لرم ما د هدف لپاره خاص تعریف لرم ځان کول لپاره به ما دا وړاندې دي ان دا اوس په دې باندې غړتي چې د تېز ماغه کړی 15 ثانیې 15 دقیقې دې په زنګون باندې سر کیږي ځان دي تعریف کی افغانستان دي تعریف کی خپل اهداف دي تعریف کی خپل نقش دي تعریف کی او بل اخر دې بیا له قوت سره راپاتې بیا دې په یو وختي مرام سره راپاتې کی خپل خاور دې له کالو وڅنډې او هیڅ رقم بته دې سترګو ته نه وتري هر ځل چې ولي کی دوی به چې په پټی کې دې چې خاور ځان سندې دې باید له قوي اعظم سره راپورته شي او دا اعظم پایلم باندې باید سمبالوي ته غازم باید په تعهد باندې سمبالوي ته غازم باید په تړون باندې او په ملګرتوب باندې په پارتنرشپ باندې سمبالوي. نو راتلونکي زمونږ دی رهبری زمونږ ده موږ باید یو ټوکاله افغانستان لپاره کار وکړو داس میراث راتلونکي نسل ته په ارمغان باندې پریږدي چې هغه یې ترګټه واخلي نه دا چې زمونږ په سی بدره
ډیر مننه کور ودان خادم صاحب داس پروګرام کې راسره ملوي خو وخت ولري قدر مون اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره مال وي خبرونه کې او تماس مو ونیو خبرې مو وکړلې پوښتنې مو درلودلې هغه اوریدونکو چې تر اوسه اړیکې نه دي رخصوي، تاسو کولای شئ د خبرونې دویمه برخه یا نیم ساعت نور چې پاتې دی په هغه کې تماس ونیسئ. نو موږ به د موږ قدرمن همکار، تخنیکی همکار عبیدی صاحب به هڅه کوي چې د تاسو اړیکې رخ کړي خبرونه کې، او د خبرونې دویم درون میلمه وروسته به زه تاسو ته معرفي کوم. تر هغې به تاسو ته لاسه وي چې څوک دی. خو لنډ نه دمه راخلو، بېرته راځو له دویم میلمه سره بحث ته دوام ورکړو.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسئ، مالو ته قانون باید تطبیق شي. کله چې قانون تطبیق شي،
الان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر ښه پرمختګونه شوي دي. کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هره سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه.
قدر منوریدونکو بیا هم خیر اخلاص د ځوان فکر خبرونه تاسو په ازادي راډیو د افغانستان په سر تاثر ولایتونو او سیمو کې اوریدلای سي. همدارنګ که څوک راډیو نه لري یا نسی کولای چې راډیو غږوي او د موږ خبرونه واوري، نو تاسو کولای سي په انټرنیټ کې چیرې لاسرسی ورته ولرئ. هلته په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر فیسبوک ویب سایټ باندې د خبرونه واوري. د خبرونه په دې برخه کې را سره درون میلمه د سولې پولیسي حرکت تر ټولو کوچنی غړی محمد طاهر بشریار دی. بشریار صاحب سلام، وخت مو بخیر.
مننه ژوندۍ اوسئ. لومړی تاسو ته، تاسو همکاران ته، د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې کوم.
کور ودان ژوندۍ اوسئ بشریار صاحب. ځکه ما تاسو ته داسې هغه وکړ چې یعنی اوریدونکو ته مې دا وویل چې کوچنی، تر ټولو کوچنی غړی یاستئ. دغه د عمر په اړه مو کېدای شي چې اوریدونکو ته ووایئ چې څو کلن یاستئ؟
زه تقریبا دوې میاشتې مخکې 18 کلن شوم.
مبارک سنو. بشریار صاحب، درته وایي چې تاسو د سولې ولسی کاروان یا حرکت سره لکه نه تاسو ورسره غړي اوسوي، او کوم فعالیتونه مو په دې حرکت کې ترسره کړل؟
مننه. د سولې ولسی حرکت سره زه په کندهار کې ملګری شوم. زما د مکتب دوره وه، مکتب د خلاصېدو سره سم زه د سولې ولسی حرکت سره یوځای شوم. دا سفر بیا جریان وموند او وروسته بیا موږ کابل ته راغلو. کابل کې مو بیا تقریبا دوې میاشتې تېرې کړې چې د ځینو سفارتونو مخ ته کښېناستو. همدارنګه بیا سفر وغځېدی د مزار لور ته، چې تر مزارې په لوسو پښو ولاړو. د مزار د راتګ نه وروسته موږ ځینې ولایتي سفرونه درلودله، او تېر روژه موږ ولاړو مسکلاته د هلمند مرکز لشکرګانه تر مسکلا ولسوالۍ پورې. مسکلا هغه ولسوالۍ چې هغه مطلق د طالبانو تر ولکې لاندې ده. چې موږ هلته ولاړو، په پښو باندې ولاړو، او د هغه سفر نه وروسته موږ بېرته چې کله د هغه سفر سره وګرځېدو موږ ولایتي سفرونه پیل کړي دي او اوس هم جریان لري.
او یعنی د حرکت له پیل نه ورسره وی په هم کندهار نه ورسره یو ځای سوی وی. بشریار صاحب، د زده کړو په اړه مراته وی، وروسته به نورې پوښتنې هم ولرم. البته د هغې جایزې چې تاسو ورته نومنسوي یاستئ، یا هغه کوم کتاب چې دی نړیوال تاسو ورته نومنسوي یاستئ، او دا به ښایي د افغانستان کې ټول افغانانو یا د ازادي راډیو کوم اورېدونکي چې دا اوس پروګرام اوري په دې اړه به ښایي خبر ولري، په هغې اړه به بیا خبرې وکوي.
د زده کړې مې د لومړۍ ټولګۍ نه تر نن ټولګۍ مې په مهاجرت کې زده کړې کړې دي. د هغه نه وروسته هېواد ته رسم شوی یم. د نن څخه تر دولسمه پورې مې بیا په کندهار کې زده کړې کړې.
او هوډ مو شته چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړئ؟
بله، د هوډ مې شته چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړم. تلور زبط ترسنگ بخپل نیم بریزیت هم دوام رکوم
جرخه بشریار سیب زلوم رای غارم ده قستونزو یادوانه که وکوی چه تاسور سر مخوی دماب یاد دی هغا وقتونه هغا ورزی یا هغا مخامونه چه تاسو منگ سر پیو پانتون که وی او البته لومړی ورځو کې وای خو غین ورسته فکر کوم چې ومنه سکرایز په زده کړو ته دوام ورکړي هغه مشکلات پاره کې قدرمن اوریدونکو ته یعنی تاسو یادونه وکړي تر څو خلک هم در سره په دستونزو کې هغه به تاسو کوم ستونزې لري درک او پوسی
بله پارکت موږ ډیر ستونزې لرو موږ تارکت هر غړی کثیر راوخلې هغه لګون اقتصادي ستونزې سره مخ دی یعنی ډېرې خپل پانتونه له همدې خاطره پېښ دي ډېرې کورونه یعنی زه موږ د حرکت یو غړی چې نوم به یې نه اخلم مېرمنې درې ورځې زنګ ورته راوه د په کور کې د پناډول ګولۍ پیسې نه وي همدارنګه په کابل کې چې موږ رسنۍ دې ته بتلو یعنی په پښو بتلو له یوه ځای نه بل ځای ته چې هلته دوه ساعته یو نیم ساعت یوازې د پښو تګ و همدارنګه تاسو زه یاد کړم چې ما کابل کې څرنګه پانتون شروع کړی دا چې اقتصادي ستونزې وي نه سمې کولی چې پانتون تی دمار کوم او بیرته مکری شده بلکل پا فشوت لما چی دیر لار همه ماشام به همه او دا لار خطرناک همه خو مجبوره و چی باید تلیلی وی او زدخت مکری وی هم دارنگا تاسو چی یوزل خیمه ترال است تاسو تخپل اویل بل چیل تاسو موش خوراک انگور او دوردی وی یعنی دوی مرسی پر لپسی سعار و ماشام موش انگور دوردی خورا پا دی خاطر چی انگور لج ارزانه و یعنی چای دا شی لا الت پرېږد همدارنګه وبه جن دکانداران راغلي چې د یا د مساجد سموږ راغلي چې هغه وبه مکشلی یعنی زموږ د حرکت هر غړي کچری کیاس کې هر غړي انداسي ستونزې لري
بشریار صاحب رازو هغه کتاب پاړه خلکو ته یا اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې هغه څه ډول کتاب دی تاسو په کوم اساس ورته نومانسوي یا اوس او څه فکر کوئ دا کتاب په دې کتاب کې د تاسو په اړه د کیسې ویلو هغه زمينه به برابر شي کنه
بالکل دا لکه څنګه چې سومر مخکې زه د افغانستان فنمندګي د کشتن او بل څه ته کاندیدوم هغه جایزه چې د ګریټا په نامه یو انجلۍ چې سویډن څخه و د کلایمیټ چینج په اړه مبارزه پیل کړې وه هغه ته ورکړه او تیره پنځشنبه چې د مشتکل یا دوی په خپل فیسبوک پانه باندې کوم شی پورته کړی و دوی اغازما کیسه د انګلستان بلو پیټر کتاب او جایزې لپاره چې د ټول نړۍ څخه د څلور نفر کیسه ورته انتخاب کړی دي زما په شمول ګریتا تنبرګ همدارنګه ملالا یوسفزی او کریتا فنامن جلید چې موږ کیسه هغه کتاب ته نوم ورکړی دي او دا د 2020 کال د مارچ څنګه چې د کتاب نړیوال لیست تر سمون خوري د انګلستان د دولس مکاتب څخه څلور سوه شاګردان به په انلاین ډول دې ته رای ورکوي چې د هر چا کیسه یې خوښه سوه همهغه نوم به په کتاب کې هم راځي او د جایزه به هم ورکوي
او بشریر صاحب د تاسو کومه کیسه چې هغه کتاب ته مو استولې ده د هغې که داسې لنډ راته ووایي چې په څه اړه دغه کیسه
هغه کیسه ټول همدا ده زما د کیسې یو جالبوالی دا چې دلته د پښو تګ پکښې راغلی دی چې 500 کیلومتره د پښو تګ دی همدارنګه د سولې ږغ م پورته کړی دی د کوچنیانو د حقوقو لپاره د ښځو د حقوقو لپاره موږ ږغ پورته کړی دی جالبوالی ډېر دا دی او ما کیسه ټول په همدې باندې راګرځي چې د سولې لپاره تللی یم د کوچنیانو لپاره تللی یم د ښځو د حقوقو لپاره تللی یم او دا غوی لپاره مکار کړی دا غوی لپاره مخخ پر تکړې دي موږ د هر افغان موږ د هر انسان افغان لپاره د سولې چغه پر تکړې ده او د غوی ژوند مخښ دي په دې خاطر زما کیسه ډیره جالبه ده تر نور نو هیله لرم چې کدا چې دا غوم ډیره خوښ شي
ان شاء الله چې خوخیږي به بشریار صاحب درته وای دا اوس په افغانستان کې تاسو په څو ولایتونو کې دا تقریبا یو نیم کال نه په وخت اوړي چې د سولې ولسی کاروان سره یو ځای سوي است البته د سولې ولسی حرکت سره به د افغانستان بلا بلو سیمو ولایتونو ته لړی غلطه مستونزې ولیدلې راځي درته وای چې په افغانستان کې د ماشومان وضعیت د تاسو له نظر څنګه دی
افغانستان کې حالات او سیمه فرق کوي اوس شمال خط موږ لاړو هلته د کوچنیانو حالات یو رقم اما جنوب غرب او زیاته کچیر راس دلته کوچنیان ډیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. یعنی دوی هیڅ شت لاسرسی نه لري. یعنی که چیرې د هغه ځای د جنوب غرب او ځې یا زه چې دلته موږ ستونې ولاړو یا د هلمند سیمې که چیرې راواخلو، هلته سپینجرې که چیرې د سپینجرې څخه تا یو پوښتنه کړې وای چې حقوق هغه د حقوق په معنا پوهېدی له نه. یعنی یو سپینجرې دا خو کوچنیان له هلته پرېږده، کوچنیانو ته تعلیم زمینه نه وه برابره، د صحت زمینه نه وه برابره، همدارنګه دوی تهدیدېدل د خپل مشرانو له خوا. د دوی په مجلس کې خبرې نه شي کولی، که چیرې خبره کړې وای سمدستي خبره ورکته کوله. ان دوی یو ډول د ډېرو فشارونو سره هم مخ وه او دوی ته د هېڅ شي زمینه سازي نه وه برابره. د دې پر ځای که چیرې تاسو فکر وکړي خارج ته که چیرې یو ځوان زما عمر ته رسېږي، پنځلس کلنۍ شپاړس کلنۍ اوولس کلنۍ ته که چیرې هغه رسېږي، هغه نور ته ژوند ورشي، هغه نور ته حقوق ورشي، هغوی جوړ شوي وي. اما که چیرې زموږ هېواد ته راشي داسې هېڅ شی هم نه لیدل کېږي، بیا خاصا په جنوب غرب حوزه کې. دلته کوچنیان له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ دي، لکه څنګه چې ما یې دوري وکړه، نه هغوی ته د یو شي زمینه سازي برابره ده او هم هغوی د خپل فامیلیانو د خپلو مشرانو لخوا تهدیدېږي هم. او دا او دې ته ورته په لسګونه نورې ستونزې دي چې دوی ورسره مخ دي. او همدا وجه ده چې سبا دوی رالویانېږي، دوی خو په هېڅ نه پوهېږي، او یو څوک راځي د دوی څخه ناوړه ګټه اخلي او دوی څخه په ډېره اسانۍ استفاده کولی شي.
بشریار صاحب، بیا خو دغه ټولنیزې ستونزې دي چې تاسو یې اوس د یوې بېلګې یادونه وکړله چې د کورنیو یا هغوی د مشرانو له لورې ورته تا د خبرو اجازه نه ورکړل کېږي، بل په افغانستان کې عامه ستونزه چې ده، ټول افغانان ورسره مخ دي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو ولایتونو کې جګړه ده. یو خدای ته خزي او ماشومان مشران کشران ټول خلک لدی جګړې نه، یعنی اغیز است په خلکو باندې. د ماشومان په خته کرا سو وګورو، تاسو په هغه ولایتونو ته تللی یاست چې خلکو سره مخابري کړې دي، هغه ته ځکه تاسو ته د حرکت تر ټولو کوچنی غړي وینو تابان چې کله چا سره مقاتل غو دي، تاسو هڅه به اتمن دا وتی یو کوچنی سره خبرې وکي یا ماشوم سره خبرې وکي، دغه چې تاسو سره خبرې کړې دي یا دغه وضعیت تاسو په خپل څنګه ارزوي د جګړې لامل د غوړز بلې ته راپورونه راځي د ماشومان د مرګزوب لپاره، دا خپل څومره د اندېښنې وړ ده؟
بالکل، تاسو پوهیږئ یو خو که چیرې اطراف ته ولاړ شي هغه ولایتونو چې زه تللی یم، ما په خپله لیدلی دي، یو خو هغه اقتصادي ستونزې دي، ځکه جګړه مستقیما زموږ پر اقتصاد او سیاست اغیزه لري. یو خو هغه اقتصادي ستونزې دي چې دوی لري، بل تاسو چې دوري وکړه چې دوی وژل کېږي، دا کومه عامه دا کومه اوسنۍ خبر نه ده، ځکه دا اتلس کاله کېږي چې زما عمر دی. یعنی ما خپل ټول ژوند په نیمه مهاجرت کې تېر کړی، نیمه په جنګ کې تېر کړی دی. زموږ هر ځوان، زموږ هر کوچنی ورور یا خور له دې ستونزې سره مخ دي. هغوی ډېری ځوانان له دې خطر زده کړې نه کولې، ځینې ځایي کې به دوی ته تعلیم زمینه هم برابره وه، اما دوی له دې خطر زده کړې نه کولې. ویل که چیرې زه زده کړې وکړم، دا یې ما ماسټري کړې، سبا چې زه کله راپورت شوم خو بېرته وژل کېږم. یعنی هلته دوی هېڅ امید راتلونکی نه درلود، هلته دوی یو ډول ویره، یو ډول پیچکاری دي تور لګول شوی و په اذهان کې چې تاسو ژوندي نه پاتې کېږئ. یعنی وژل کېږئ خو هغه که نن ووژل سواست که سبا ووژل سواست، او دوی سره اتمن دا ویره وه. نو دوی ډېری ځوانان په همدې خطر ذکر نه کولې. نورو سیمو ته چې بیا موږ ولاړو، هغوی یعنی هېڅ د ټکنالوژي سره دوی اموخت نه درلود، چې لکه موبایل یا په ډېرو سیمو کې خو اما حتی قلم یې نه پېژنده، موبایل دا شان خو لا هلته پرېږده. او ما تاسو ویل چې تاسو بل پښتنه وکړه چې وژل، دا اتلس کاله کېږي چې دوی وژل کېږي، د دوی پلرونه وژل کېږي، دوی پاته کېږي، دوی بیا مدعا کوي. یعنی کوچنی چې کله راپورته کېږي، مور یا فامیلی ورته وایي چې ستا پلار دغه پلانکي درې ویشتې په دا کلي کې دی، سبا دا ټوپک ته یې واخله، هغه راځي سبا راپورته کېږي، ټوپک را اخلي، سمدستي سبا د هغه کور هم هغه کس وژني، هم درې څلور نور سره وژني، ځکه چې د ده پلار یې وژلی دی. سبا چې د هغه کلي کوچنیان یا د هغه کور کوچنیان یو دوه راپورته کېږي، بیا د ده فامیل وژني. هلته دا مدعاوې بېخي ډېرې وي. یعنی دا ستونزه ډېر د اندېښنې وړ وه، ځکه چې دوی فکرونه نه و جوړ، ځکه چې دوی ته داسې یو روحیار کول شوی وو چې ته باید هغه ووژنې. یعنی ځکه چې د ستا پلار وژل دي، ته باید د پلار ورور خور مور ټول ور ووژنې، دوی ته دغسې فشکاري ورلګول شوې وه.
بشریار صاحب تاسو دغه کتاب کې چې کیسه مو ولیکل سي یا کله داسې زمينه ته برابر سي چې لاړ سي لنړیوالو سره د افغانستان د ماشومانو یا د ټول افغانستان د خلکو د ټول افغانانو غږ ورسوي د تاسو پیغام نړیوال ته چوي تاسو په خپل ځکه وسخو د خلکو خصوصا د ماشومانو د غږ د راپورته کولو لپاره محرکت پیل کړی ده تاسو په خپل البته تاسو شخصا یادو څه فکر کوئ کوم مسایل لازم دی باید تر نړیوالو ورسیږي او آیا هیلمن یاست چې دا حالات به بدلون پیدا کړي وخت
بالکل نړیوال ته به لومړی زموږ غوښتنه دا وي چې په هغه سیمو کې چې د مکتب زمینې سازمن شته د صحت زمینې سازمن شته لومړی خو باید هغه ټول په هغه سیمو کې باید مکاتب جوړ شي باید هسپتالونه او دا شیان جوړ شي او بل د هغوی سره به یو خاصه غوښتنه زموږ دا وي چې د دې پر ځای چې تاسو مشته د دې پر ځای چې تاسو مشته د بستی او د شانه کوي دا مره کوي اما خپل جنگل ته ودروي ځکه دا جنگ ټول تاسو لپاره منځ ته کړی دی تاسو چې مشته کم شان دل تر کوي تر ډیره پوری دا فقط یو نمایښ دی کچیر راکوي پاکی کې ډول راکوي دا جګړه مدروي په هر کله چې مکتب او هسپتال دا هم رته جوړ کړي ترڅو زموږ ځوانان وکولای شي چې ذکر وکړي او د سیالان سره ځان سیال کړي زموږ فوکس به ډېر پر همدې وي تعلیم باندې به وي او د ځوانانو پر ستونزو باندې به وي چې ځوانان او خوندې کومې ستونزې لري په ټولنه کې لکه څنګه چې ما دوري وکړه په هغه ستونزه به ورسره غږیږو او هغه ته به یو حل لاره پیدا کړو
دا اوس هغه ځوانان یا د تاسو په عمر کوم کسان چې د تاسو غاوري د تاسو خبره یا پیغام هغوی ته څه دی خصوصا د زده کړو په برخه کې
لومړی د دوی د پلرونو او من څخه یو غوښتنه دا ده هغوی ته یو خاص پیغام دا دی چې تاسو په خپلو کوچنیانو باندې زده کړې وکړئ تاسو کوچنیان مه پرېږدئ چې هغه دغه وګرځي کچېری کار پکوي هم کچېری تاجستان جیوی پروا نه کوي یو وخت یې کار وکي بل وخت دې تعلیم ته فریج دی ځکه چې همدا تعلیم دی چې سبا دې راپورته کیږي ځکه همدا کوښنیان دي چې زموږ د هیواد راتلونکي همدوی دي ځکه موږ دوی ته سترګې په لار دي همدوی دي چې زموږ د هیواد راتلونکي مصدر همدوی دي نو د دې څخه موږ غوښتنه ده چې په خپلو کوښنیانو باندې زده کړې وکړي بل د دې ته غوښتنه ده د ځوانانو څخه موږ غوښتنه ده چې په هر ځای کې یاست که په خپل کور کې یاست که په پانتون کې یاست که په مکتب کې یاست که په مسجد کې یاست که په مدرسه کې یاست لا هم هغه ځای د سولې غږ راپورته کوي د سولې غږ دا معنی نه چې بس تاسو د راپورت یا حرکت وکړئ یا چیغې پورته کړئ تاسو فقط دومره وکړئ چې کچېرې په خپل کور کې یاست خپل خویندو او میندو ته فقط د سولې په اړه دوې جملې هر ورځ ته بیانوي د هغوی ذهن د سولې په اړه جوړ کړي د هغوی فکر د سولې په اړه ور جوړ کړي کچېرې په مکتب کې یاست هم همداسې فقط دوې جملې هر ورځ ته بیانوي د استادانو څخه غوښتنه ده او دوی باید د شاګردانو باید د استادانو څخه خاص غوښتنه همدا وکړي چې استاد چې ته باید په ورځ کې مفتي نیم ساعت په دې لپاره راکړي چې موږ د سولې په اړه وغږیږي د سولې ګټې څه شي دي سولې څه اغیزه لري په ټولنه کې په هیواد کې نو د دې څخه غوښتنه ده چې هر ځای کې هم هلته د سولې جوړښتونه کې هم هلته د سولې تبلیغات پیل کړي هغه په هر ځای کې
او درته وایم چې تاسو ته دومره وخت کې دا غږ مو پورته کړای دا فعالیت مو تر سره کړ حرکت مو پیل کړای څومره تاسو غږ اوریدل سوې هغه کده نړیوال لوري ووسی د دولت لوري ووسی او اسلوال مخالفینو لوري نه ووسی څومره تاسو غږ ته لبیک ویل سوې
تاسو دا چې څومره موږ غږ ته لبیک ویل سوې دي
بله
زموږ ژغته ولف ډېر لبیک ویل دي اما حکومت او طالب تر اوسه کوم داسې خاص لبیک نه دی ویلی ځکه ښه مثال یې د سولې تېر میاشت د سولې لس خبرې دي د سولې خبرې دي چې تېر لس میاشتې وشوي اما نتیجه یې هېڅ نه ځکه موږ دا پیشبیني زیر مخه هم ورکړې او موږ دا ویره ولس ته ښودلې وه چې دا د سولې خبرې نه دي فقط یو ډرامه ده ځکه چې د سولې په روانو خبرو کې د ولس باید ولس درېم کړی چې ځکه د ولس په استازیتوب کې هیڅوک نشته او د ولس استازیتوب ولس چې ډېر باور پرې لري ناتان داغه د سولي ولسی حرکت ته ځکه هغه د ټول هیواد رښتینی تصویر لدی دی هغه د ټول ولس رښتینی تصویر لدی دی او هغه د حالته کچيري دی د سولي په خبرو کې ولز دریم ګړی کړی وای زه باوري یم چې د سولي ولسی حرکت به د ولس مشروع غشتونو دفاع کړی وای او هغه څه چې دوی الته ویله هم هغه خبرې به کټمټ ولس تر سرګندولې چې تاسو دا شي خوښ ده او کنه او اما دې دروسه داسې کوم شی نه دی کړی چې د سولي ولسی حرکت دې درېمګړی کې ما پان ته چیرې د سولي ولسی حرکت ته دې خبرې کې درېمګړی سي هغه واقعي سولي ته برخمن سو هغه سولي چې افغانان او تپتم دي چیر لس مېشتې د سولي خبرې وسوي هر ورځ هر غړې هر ساعت هر افغان دې پټم او چې وس به دور بن جغ وسه وس به دور بن جغ وسی اما متاسفانه داسې هیڅ شی موږ ونه لیدل فقط یو لکه یو ډراما داسې څه و چې هر ورځ موږ هغه سین لیدي اما کومه نتیجه نه درلودله نو غوښتنه مې د دواړو لور داده چې سولي ولسی حرکت باید درنګړی چې په دې خبرې کچیر د سولي ولسی حرکت نه د ولس په نمایندګۍ بل څوک کی خو د ولس په نمایندګۍ باید یو څوک کی چې هغه په دې وپوږي چې دا واکن سوله د کډره د سولي خبرې د سولي خبرې دی او کیا د تور ولس باندې او کیا چې ولس دا خو باندې چې سبا دی بیا ولس خرڅوي او یا د ولس په تر معاملې کوي نو دا نه وایم چې وای د سولي ولسی حرکت بل ډنه دی د ولس په نمایندګۍ دی د درنګړی کې چې د سولي خبرې په رښتینې توګه ولس سره ورسوي او هلته د ولس د مشروع غشتنی دفاع وکولې شي
د ولس یادونه مو وکړه حکومت لوري نه خو یا د مقابل لوري نه خو په هغه کې پښتیا اوس یو نو سیاسي قضاوات خو نه سوکړای خو په کارا دوی خلکو ته دا خی چې د دې لپاره هڅه روانه کړې دي له افغانستانه بهر هم د سولې لپاره هڅه روانې دي البته دا ظاهر انداز خی چې دوی هڅه کوي او یعنی دغه هڅه به یعنی خلکو ته دا اطمینان ورکوي چې په افغانستان کې به سولې راولي په خپل خلکو یا ولس څومره په دې برخه کې د هوا ته د سولې دراتک په برخه کې څومره وانډه ادا کړې ده
ولس په دې سپوسی سره ځان چې دا واکند سولي خبر دی او د فردې تر شاتو خبر دی سبا کیږي
او bale دا خو به روسه کار کیږي یا به ګټوک پیږي انکه پنه پیږي دا خلکو خپل ما د تاسو نه پښتنه دا چې خلک څنګه کولای شي چې په دې برخه کې خپل رول ادا کا
خلک دې کولای شي خلک راپورته سي او د دوړلو غشتنه وکړي چې د ولس چې باید ولست ته ونډه په کشور کې ځکه ام ولست پښتو کې مې یو شی لري د ولست زور د خدای زور نو کچې ولست راپورته سي ولست خپل ځخ پورته کی او د خپل حق غشتنه وکړي هغه که هر ډله وی ولست چې باید درېمګړي پښې اوسي ځکه ولست دا نه غواړي چې باید تاریخ تکرار شي ځکه ولست تر اوسه له هغه تاریخه کړیږي نو ولست دا په کار چې باید دوی راپورته سي خپل ځخ پورته کی او د خپل غشتونو د دفاع لپاره دوی باید لارینونه ترسره کړي او د سولې پروانه خبرې کې باید دوی ته ونډه ورکول شي
او بشریار صاحب که دا ته وایي چې تاسو په خپل بیا هم هغه جایزې ته راګرځو تاسو په خپل څومره زیار وایست یا کله مو داسې فکر کوئ چې په نړیواله کچه داسې یو کتاب ته کاندید اوسئ چې تاسو کیسه پکې بیان شي
نه تر اوسه مې داسې فکر نه کړی خو او بل دا شان تر ډیره پوری مشته ترجی هم نه راکوي ځکه موږ د کوشنیان د جایزه او دا شی کچیر دی مشته راکوي دا به موږ کم کوشن ته ورکو دا به دی ماته راکې زه چې دلته راسم دې کم کوشن ته ښکارا کما غوي ما پلا د لاس ورکړې دی ما ورور د لاس ورکړې دی ما مو د لاس ورکړې او سمات جایزه راوړې هغه مو تختلو کوکرا کا دوی دې مشته تختلو کوکرا کې دې موږ دې موږ هغه کوکرا کې چې نور دې موږ نه وژني چې نور موږ په آرام وسو اما جایزه ودا شان زب سو ام چې په دې دی موږ خوشاله سي یبل ځکه موږ موخه اصلي حقوق دي چې موږ کوښښان ته کوکرا کې موږ خوند ته کوکرا کې چې هغه تر اوسه ورڅخه به برخې دي او تر اوسه نه دې درد کړیږي
یعنی د تاسو غوښتنه دا ده چې د تقدیرولو پر ځای باید د دغه حالاتو مخنیوي وسی
بله دا لا چې مخنیوي وسی د زموږ لپاره هم جایزه ده هم نوم دی د زموږ لپاره هر څه دی او زه یوازې ځان لپاره نه ولاړ پاتم چې باید ځان یو ځای ته ورسوم. موږ ټول د سولې ولسیاره کډ دولت لپاره ولرته او د دوی لپاره ولرته دي. یعنی د وصول زه لمړی د ولس د کم ځوانان چې زما خبرې اورېدلی ته وایم چې موږ باید هر یو داسې احساس پیدا کړو، هر یو باید داسې فکر وکړو چې د دې وطن هر ورور زما ورور دی، هر خور زما خور ده، هر مور زما ورور ده او هر پلار زما پلار دی. که چیرې موږ احساس پیدا کړو او موږ دا فکر وکړو که چیرې دا جنګ ما پر همسایه دی سبا دا زما تغیر ته راځي، نو زه باید د نن څخه خپل فکر روشانه کړم او زه باید ژغ پورته کړم او کومې ناخوالې چې راځي زه باید د هغه د مخنیوي لپاره ودرېږم. زما په اند دا به ډېر نتیجه ورکړي.
تاسو د ځوانانو یادونه وکړه او هغوی ته مو خپل پیغام هم ورکړ، نو انشاءالله چې هغوی به هم د تاسو غږ اورېدلی. بشریار صاحب، ډېره زیاته مننه چې هم د هغه کتاب او هم همدارنګه د خپلو فعالیتونو په اړه مو له اورېدونکو او له موږ سره معلومات شریک کړل. کور ودان ژوندي اوسئ چې کورونا کې راسره ملګري.
مننه،
انشاءالله چې بریالي اوسئ. کور ودان، قدر منو اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د ځوان فکر خبرونه مو واورید. لا تر دې دمه د ازادي رادیو نورې خبرونې مه هیروي او همدارنګه د ورځې تاوده مسایل باندې کوم راپورونه لرو، خبرونه لرو، له هغې نه هم ځانونه خبر کړئ. او د ازادي رادیو لمنګ ورستا یعنی لدې خبرونه نشرات ورسته کوم مسائل تاسو ته وړاندې کیږي مهم او جذاب دی وایوري. کور ودان ژوندۍ وسي چې خبرونه مو اوریدل او نظرونه مو راسره مطرح کړل. خو وخت ولري
جوڑ کا بہو کے توڑے کے دے